خان سره می وسا باچا خان سره می واخلا سمد خان سره می واخلا
پچونو ولایتونو کې فلم ولې وطن کوي
پکتیا شو پکتیکا شو خوش شو چې سینما شتون ونه لري مینوال بده کوم نشي
نور مطالب هم لرو په کابل کې د سرتورا بيقوره د شيري ټولګي مخکته نه وشوه د دې کتاب له شاعر جنید شریف سره د شعر په اړه شغیدلایم چې شعر څه شی دی تر دې مخکې به دې تراشم چې بيقوره شاعري روته ناآشنا نوم وي له بيقوره نه مطلب د اپیکورس مکتب دی چې په لرغوني یونان کې بنسټ ایښودل شوی دی اپیکور یا اپیکور له مرګ نه ویریږي د اپیکور په باور د فلسفي هدف دا دی چې له خلکو سره مرسته وشي چې ښه او آرام ژوند خپل کړي او ویل کېږي چې د اپیکور یا اپیکور د نظریاتو اغېزې د نړۍ پر مشهورو فیلسوفانو لکه کارل مارکس جان لاک او یو شمېر نورو جوتې دي په ازادي راډیوي مجله کې به فلسفي تنسو له وچ فلسفي راګرځو د شعر په اړه د ښاغلي شریف د نظر تر شریکولو مخکې په کابل کې د ده د کتاب د مخکتنې راپور
په دې غونډه کې ګڼو فرهنګیانو برخه اخیستې وه او د ښاغلي شریف په شاعرۍ په ځانګړې توګه په اوسني چاپ شوي کتابې خبرې وکړې د غونډې په پیل کې د ښاغلي شریف ژوندلیک ولوستل شو ورپسې غونډې ته د ښاغلي شریفې شریف او د ښاغلي اکبر کارګر لیکنې هم راغلي وې چې ولوستل شوې په غونډه کې حاضرو لیکوالو هم د ښاغلي شریف د کتاب په اړه خبرې وکړې د ویناوالو له ډلې استاد نجیب منلی انور وفا سمندر څېړندویه فاضله احمدي او استاد ګل رحمان رحماني یادولی شو په غونډه کې د سرتورا بيقوره کتاب په مختلفو اړخونو خبرې وشوې استاد منلی وویل چې جنید شریف ډیره تکیه په افغاني فولکلور کوي خو په دې معنا نه چې دا یوازې فولکلور یاد کړي بلکې په نوي ډول او د وخت لغښتنو او نویو طرح سره په شعر کې برابرې وړاندې کوي
د ډیره تکیه په افغاني او خصن پښتني فولکلور کوي نو په دغه په شعر کې دغه څرګونه لیدل کیږي خو فولکلور په دې معنا نه چې فقط یوازې وچ یاد وشي دغه فولکلوري مفاهیم په نوي ډول باندې او د نوو غښتنو سره او د نوو طرحو سره کاروي دویمه ځانګړنه د شعر داده چې قلبونه ماتي او دغه د قلبونه ماتول د دې لپاره دي چې لوستونکي د یو ډول ناشنا حالت سره مخامخ کی نو د چا خوخیږي د چا نه خوخیږي خدا په خپل یو حرکت دی یو ډول بغاوت دی چې دی کوي
ګل رحمان رحماني بیا د ښاغلي شریف ته شاعرۍ په اړه دا نظر لري
کله چې د شریف صاحب شاعرۍ کې تاسو ګورئ هاته د خپل نکټای ته یو شعر لیکلای او خپل دفتر ته یو شعر لیکلای او بلې وخت ځانګړنه په فورمونو ماتولو کې ده چې د تر ډیره په آزاد شعر کې هم ځنې داس خبرې کړې دي چې د محتوا په لحاظ نورو شعرونو کې کمی پیدا کیږي او کله کله بیا خپل د آزاد شعر په منځ کې یو دوه مقفا بیتونه راوړي فکر کوي چې وڅلوري زاده یو غزل دی یا بل څه دی کړیا خپل په ځنو غزلونو کې بیا قافیه فریق دی اوازن فریق دی بل اخته وړي دا یو بل ځانګړنه ده
ښاغلي شریف شریف په خپل مقاله کې د خپل ورور جنید شریف د شاعرۍ پر ځای ډیر تمرکز داغه پر ژوند کړی وو او دا ویلی وو چې جنید شریف که څه هم کلونه کېږي چې له وطن لري دی خو زړه یې بیا هم له ټولو سره تړلی دی
په کابل کې علوم اکاډمي د جنید شریف د نوي شعري ټولګې سرتورا بيقوره مخکتنه د چهارشنبې پورس وکړه د ښاغلي شریف تر اوسه دوی پښتو شعري ټولګې یو دری ټولګه او یو پښتو دری مشترکه ټولګه چاپ شوې ده د دې امریکا د متحده ایالاتونو په جورجیا ایالت کې ژوند کوي او په پانتون کې د ادبیاتو استاد دی د انګلیسي ژبې نامتو شاعر رابرټ فراست وایي کله چې عاطفه فکر پیدا کړي او فکر کلمات دا شو شعر که څه هم تعریفات هنر په بشپړ ډول نشي رانغاړلی خو د لویدیز ګڼ کره کتونکي په دې باور دي چې دا د شعر لپاره یو ډیر جامع تعریف دی له استاد جنید شریف څخه به واورو چې دی په دې اړه څه وایي
ما لپاره دا نوی تعریف دی خو راته ښه ښکاري ځکه څه خبرم د نورو شاعرانو په باره کې نو څه نشم ویلی خو زما په خپله شاعري کې دا د فکر مسله مضمون مسله او د فکر مسله مهمه ده نو عاطفه هم مهمه ده بې ځله زه کوشش کوم چې د عاطفه د افراط نه ځان وژغورم
په شعر کې یو بل شی چې ډېر کره کتونکي وایي چې دا مهم دی هغه کلمه ده خو ځینې کسان وایي چې کلمات چې څنګ په څنګ سره یو ځای شي دا کلمات له یو بل سره ارتباط پیدا کوي، کلمه له یو شی سره ارتباط پیدا کوي، شی له شی سره ارتباط پیدا کوي، بیا هغه بل شی له کلمې سره ارتباط پیدا کوي، او حتی ځینې وایي چې په نوي شعر کې دغه ارتباطات چې څومره عمیق وي هغومره نوی شعر بهتره کیږي ورسره. په دې برخه کې ستاسو نظر څنګه دی؟
دا خبره زما ډېره خوښه ده. دا خو د ورته جوړښت پالونکي وایي که نه، سټرکچرلس، او د هغو ټول مسلک په همدې باندې بنا دی چې هر شی د بل شي سره رابطه لري. شعر د شاعر د ژوندون سره او د ټولنې سره او کلمات یو د بل سره په تېره د شاعر او د شعر او د ټولنې رابطه څېړل شوې ده. هغه په ډېرو مسلکونو کې ریالیزم کې خلک په دې خبرې کوي، خو دا زه فکر کوم چې د شعر په تعریف کې او په ارزیابۍ کې دا د رابطو خبره ډېره مهمه ده. د شعر او د عادي خبرو، د عادي محاورې او د شعر توپیر په دې کې پروت دی چې څنګه دا رابطې ژورې دي او مغلقې دي، او هر نوی شعر کې، هر نوی بیت کې دا رابطې بدلېږي.
په نړیوال ادب کې په تصویرونو کې د پنځو حواسو په استعمال ټینګار کیږي، یعنی وایي چې دا مختلف حواس باید په شعر کې وي. زموږ په شعرونو کې، په افغان شعرونو کې تر ډېره، حتی په اکثرو مواردو کې یوازې سامیه حس لرو او باصره حس لرو. څرنګه ستاسو په شعرونو کې دغه اصل ته تاسو پام کړئ؟
ما کوشش خو کړی دی چې په زیات دا ټول دفت د انزورونو خبرې، د انزور چې یوازې خود د لیدلو انزور نه دی، انزور خو د اورېدلو انزور هم دی. او د په تېره په شعر کې بیا د غږ انزور ډېر ماته مهم دی چې هغه هم سړی خلق دي. او نور دا د خوراک او څښاک د دغه انزورونه، دا ټول او د لمس انزور ټول مهم دي. دا ډېره پخه خبره ده زما په نظر. او زم په دې معتقد یم چې په زمونږ په شعرونو کې د دې شعر لږ احمال شوی دی.
په همدغه برخه کې ځینې کره کتونکي دا وایي چې که ټولو حواسو ته شاعر توجه وکړي، تصویري ژبه غني کوي، او په دې ډول باندې لوستونکی د شاعر په حسي تجربه کې زیات داخلي شي.
دې باندې لږ باید سړی غور وکړي چې د هېڅ عنصر یوازینی انحصاري حق نشته چې د شعریت تعریف ورسره وشي، ځکه دا خو د انصر زما په نظر انصر ډېر مهم دی. خو بیا ځینې نور کره کتونکي دي چې بیا هغو دپاره بیا نور شیان مهم دي، عاطفه مهمه ده او مضمون مهم دی. نو دا تر هغې اندازې پورې چې سړی دغه انحصاري موقعیت ورته ورنه کړي، دا زما په نظر ښه خبره ده چې د ټولو حواسو او په خپله د حواسو وزن په شعر کې زیات وي.
د دې تصویر په برخه کې د اروپا د یوه ناقد خبره مې څو وخت مخته لوسته، ما ته جالبه وه. د شاعرانو ته د تصویر په برخه کې دا لارښوونه کوله چې یو ځای ته چې عام خلک پکې ځي راځي ورشي، هلته وایي مه هیډفون په غوږونو باندې ږدئ، او مه چاته په موبایل کې څه لیکئ، خلکو ته ګورئ، د خلکو ژغونه او د طبیعت اوازونه اورئ. چې هر تصویر ستاسو احساس وتخنو، ممکن هغه تاسو شعر ته انتقال کړي. آیا فکر کوئ دغسې یو حالت هم ممکن شاعر وهڅوي چې شعر ولیکي، او کنه شعر هغه د الهام خبره ده له دې سره ډېر ارتباط نه لري له دغه ساسو سره؟
دا الهام په الهام باندې زمر متأكد نه یم. الهام شعر په الهام شروع هم شي، هغه الهام د مغزو او د کار او د ذهن د اغیز لاندې بل شی کې جوړیږي. نو زه فکر کوم شعر د کار نتیجه ده، د زیار نتیجه ده، د زحمت نتیجه ده. او دا چې سړی ګوري او یو شی پیدا کوي، هغه هم از ورته یوه پلمه جوړي، لاړ شي او یو شی ووینې خوښ دي شي، یا یو غږ واوري چې خوښ دي شي، هغه درته یوه پلمه جوړېږي، بیا نو بې شروع کوي او بیا ځي. هغه د یو ډېر ښه شاعر، انګلیسي شاعر ورزورث، د هغه تعریف زما ډېر خوښ دی چې شعر په شعر شروع دغه کوم عبارت عبارت بدلوم. خو معنا یې دا وه چې شعر د احساس نه، د عاطفې نه شروع کېږي خو بیا هلته نه ختمېږي. احساس چې درته پیدا کېږي هغه ځان سره وړې کوټې ته، کور ته، او کور کې یوازې ناستې په چوکۍ باندې هلته بیا شعر دی کېږي. هلته ته بیا د عاطفې د مستقیم اثر لاندې نه یې. ښه شعر هغه دی چې سکروټی نه وي او یریم نه وي د شپېرو او د
دا اکثر کره کتون کې پدې باندې د معاصر خصوصا پدې باندې ټینګار کوي چې شعر لکه څنګه چې اکثر افغانان باور لري چې الهام دی او یو مرغ راځي او ستاپو مغزو کې کښینی او تاته شعر در کوي. داسې نه دی، شعر زحمت غواړي، خواري غواړي او بیا بیا کتنه غواړي. یعنی تاسو د دې پلوي کوي او په همدې باور یاست؟
بېخي سمه ده. پدې کې امکان لري چې خپل تجربې تر تاثیر لاندې اوسم، ځکه ما ته شعر زحمت دی. زمونږ په کلچر کې خو دا نشته چې د شعر اوله مسوده سړی پیدا کړي او بیا دویمه مسوده او پوره مسوده. هر څه په هماغه یو شی دی، ډېر خود په خودي غوندې یو شی دی. خو په دې غربیانو کې سړی ویني چې ما څه لیدلي دي، ډېر پاخه شاعران پکې یو شعر لیکي، بیا په هغه باندې لس کاله وروسته کار کوي، بل شی کې جوړوي، پنځه کاله وروسته بیا یې ته چې نظر پرې کوي او بیا بل شی کې جوړېږي. نو دا خو که الهام وي، خو په هماغه ورځ باندې باید ختم شعر ختم شي.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه، د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمېږي،
هم کره کتنه. د جمعې په ورځ 10 بجې، د سه شنبې په ورځ 8 بجې له آزادي رادیو.
وړاندې شعر لرو د ډالۍ په نوم یو نسم، خو مخکې تر دې د یو مهم اثر په اړه. د اسرار الافغان په نوم کتاب باندې استاد حبیب الله رفیع کار کوي. دا کتاب 4.5 کال پخوا لیکل شوی دی او د یو شمیر هغو شاعرانو نمونه په دې کتاب کې د هغوی له ژوند لیک سره ذکر شوی دی چې په پټه خزانه کې راغلي دي. په وروستیو 2 کلونو کې یو شمیر کسانو د پټې خزانې پر اصالت شک څرګند کړی دی، خو دا خلک د اسرار الافغان له کتابه خبر نه وو. د ازادي راډیوي مجلې په دې خپرونه کې مو د دې پخواني کتاب له متنه خبرو، خو که پټې خزانې ته راشم، دا کتاب په 1923 کال کې د علامه عبدالحی حبیبي په زیار په کابل کې پښتو ټولنې چاپ کړ. بیا لسیزې وروسته یو شمېر لیکوالو لکه قلندر مومن شک وکړ او د پټه خزانه فلمي ځان په نوم کتاب یې تالیف کړ. د مرحوم قلندر په ځواب کې استاد همیش خلیل او استاد آصف زمیم کتاب ولیکه، او هغه موارد چې د قلندر مومن په نظر د شک وړ وو د هغوی ځواب یې ولیکه. اسرار الافغان کتاب د پټې خزانې تیرو او نویو شکونو ته ځواب دی. پر دې کتاب استاد حبیب الله رفیع کار کوي. له دوی به واورو چې اسرار الافغان څرنګه کتاب دی.
په 2012 کال کې لیکل شوی او د پښتنو 900 کلن تاریخ پکې بیان شوی دی. په دې تاریخ کې د شیخ مکی بابا او د کورنۍ او د پیروانو احوال دی، د دوی عرفاني فعالیتونه دي، د دوی ادبي فعالیتونه دي، د دوی اجتماعي فعالیتونه دي، د دوی تصوفي فعالیتونه دي، او د دوی هغه طریقه ده چې دوی چلولې ده. تاسو پوهیږئ چې شیخ مکی بابا په اوومه هجري پېړۍ کې د زابل په ترنک په غاړه اوسېده. هلته یې د عرفان او سلوک یو مکتب جوړ کړی و، او دا لومړنی شاعر دی چې په پښتو کې تصوفي شاعري کړي. لیکن د ده په باره کې ډېر لږ معلومات وو. یوازې پټې خزانې ولنډه یادونه کړې وه، په مخزن افغاني کې یادونه وه، داسې مفصل کار نه و پرې شوی. په دې کتاب کې په ده، د ده په کورنۍ، د ده په پیروانو مفصل کار شوی، او په 4 پېړیو کې، په 8مه، 9مه او 10مه هجري پېړۍ کې د دې کورنۍ د فعالیتونو ذکر دی.
د دوی شعرونه هم په دې کتاب کې شته، د دوی شعرونو د شعرونو نمونه هم شته.
د په باره کې مفصل بحث دی، مفصل بحث دی پکې غونډ یو فصل دی، او په دې کې لیکلي چې دا یو عارف انسان و، شعرونه به ویل، رقص و، د سما به کول، هغه تصوفي رقص سما به کول، یو مجذوب انسان و، ډېرې مفصلې خبرې پې شوې. د دې نه را وروسته بیا د ده نمسی شیخ کته معرفي شوی دی چې هغه په پټه خزانه کې د لرغوني پښتانه لیکوال بلل کېږي، د هغو په باره کې دی. بیا وروسته د ده په کړواسیانو کې شیخ قاسم دی چې هغه د بي بي نیکبخت زوی دی. د بي بي نیکبخت د پټې خزانې یوه شاعره ده، او دلته هم یو عارفه او عالمه ښځه ده، او د شیخ قاسم مور ده. هغه مفصله معرفي شوی، د ژوند سوانی پکې راغلي. نو په دې اساس دا یو داسې کتاب دی چې د پټې خزانې نه یې معلومات او مفاهیم وسیع دي، پراخه دي. ځکه په دې کتاب کې هم تصوفي مسایل راغلي، هم ادبي او اجتماعي مسایل، او هم هغه کسان چې په پټه خزانه کې لنډیز راغلي دې کتاب کې مفصل معرفي شوی.
ما مخکې دا پوښتنه غوښته چې وکم له تاسو، د شیخ متی د شعرونو نمونې هم په دې کتاب کې شته؟
د شعر نمونه یې نشته، یادونه یې شته، د شعرونه ویله او سما به کوله. ځکه په دې کتاب کې دا فارسي کتاب دی، ګرچې پښتانه لیکلی، ګرچې پښتانه لیکلی، لیکن داسې ښکاري چې د پښتو نشوي لیکلی. یوازې د شیخ متی بابا نه، د ډېرو کسانو د شعرونو یادونه کوي، وایي چې بدله خانی می کردن، یعنی بدل بی ویلی سما بی کوله، لیکن دی هیچا شعری ندی راولی. په ټول کتاب کې یو پښتو شعر راغلی چې هغه لیکلی دی، یعنی یو پای کې لیکلی دی، شیخ حسن بی متی به غیل کوتلی په سبب له غیلو سره تللی، داسې یو شعر. نو د دې نه ښکاري چې هغو سړي سره شعرونه موجود و، لیکن ته لیکلی نه شوی. په دې اساس په دې کتاب کې ندي راغلی.
استاد رفیع، دا کتاب څرنګه پیدا شو؟
لومړی ځل چې کومه نسخه یې لاسته راغلې، د هغه د امام الدین په نامه د شیخ قاسم لمسی د دې کتاب نه استفاده کړې ده. بیا په 1904 اتیا کې یو انګریز د دې کتاب کومه نسخه ترلاسه کړې، یغو نه استفاده کړي، او یوازې هغه برخه یې اخیستې ده چې پښتانه بني اسرائیل، لیکن بیا هم ورک وو. بیا څو کاله وړاندې د دې کتاب یوه فوټوسټیټ نسخه چې هغه هم په کراچۍ کې په کباړ کې پیدا شوې، هغه کتابونه چې په تور خرڅېږي، د غورغشتي په نامه چا پیدا کړي وه. بیا یې آغلي پروین ملال ته لېږلې وه، او هغو هغه نسخه ما ته راولېږلې وه، مقاله یې پرې لیکلې وه، هغه را سره پرته وه. بیا مې یو وخت یوه ایراني مجله د دانش په نامه چې په اسلام آباد کې د ایران د فرهنګي مرکز له خوا نشرېږي، په هغو کې د دې کتاب یوه برخه نقل شوې ده، یو سړي کار پرې کړی، او په آسیا کې لیکلي چې د دې کتاب بشپړه نسخه په جرمني کې ده. بیا ما هغه یاداش انځور صاحب ته ورکړو، هغه ولاړ پسې وګرځېد، هغه نسخه یې پیدا کړه. بیا د ودان صاحب په نامه د دوی یو دوست و، هغه پسې وګرځېد. بالاخره 15 میاشتې مخکې، یعنی کتاب تقریبا 14 کاله مخکې پیدا شوی، لیکن یو 15 میاشتې مخکې د کتاب بشپړه نسخه را ورسېده. اوس ما کار پې شروع کړی، کمپوز مې کړی، مقدمه او تشریحات او تعلیقات پې لیکم، انشاءالله ډېر ژر به چاپ شي.
تاسو وایئ چې ډېر ژر به چاپ شي، څومره کار یې پاتې دی؟ که چېرته یو څه په دقیق ډول باندې تاسو ازادي راوړئ.
کمپوز یې شوی دی، کمپوز یې شوی، او زما کار د مقدمې او د دې کار روان دی، منابع مې ورته ټول کړي. غالبا یو شپږ میاشتې وخت به ونی.
او څو مخه کتاب بشي؟
کتاب یو 800 مخه، په 800 فصلونو کې د اوومې، اتمې، نهمې او لسمې هجري پیړۍ د صوفیان او د دې هغه سره تړلي صوفیان پکې دي. بیا وروسته سیاسي اړخ پیدا کوي. شیخ قاسم د عربستان ته ځي او د عربستان چې راځي تر هندوستان پورې مریدان پیدا کوي. او کله چې اکبر پاشا ته دا خبر رسیږي هغه د شیخ قاسم د نیولو هڅه کوي، هغه بندي کوي، د هندوستان چینار قلا ته یې لیږي او هلته وفات کیږي. نو داسې یو سیاسي رنګ هم پیدا کوي. دا داسې وخت دی چې بایزید روښان لا نه و. په پښتنو کې دا لومړنی عرفاني نهضت دی چې 400 کاله یې دوام کړی او پیدا شوی دی. شیخ قاسم دی، بایزید روښان د وخت سړی دی، او د نور د دین مخکې اوومه او اتمه او نهمه پیړۍ کې د دوی اسلاف او پخواني مشران دي.
د کوم تعلیقات چې تاسو پی لیکلی دي داسې برخه هم پکې شته چې لا هم ګونګي پاتې شوي، ځکه ځینې پخواني کتابونه خو په ځینو برخو کې واضح ډیر نه وي او ځینو تشریحات ته ضرورت لري.
اول کې مشکلات وو. مشکلات دا وو چې نسخه نیمګړې وه او مقدمه یې نه وه، مهم ټکي نه وو. کله چې نسخه بشپړه شوه اوس متن بالکل بشپړ دی، یعنی په متن کې یوه کلمه هم نه ده لوېدلې، ټولې حل شوې. ګرچې دغو نسخې لوستل ډېر سخت وو، هغه اوبه ورسېدلې وې د فوټوسټیټ والا، لیکن هغه اوس ټول حل شوي دي. البته ما چې کوم تعلیقات پې لیکلي په هغو کې اضافي تشریحات دي. مثلا د یو چا نوم راغلی، ما د هغو په برخه کې نور معلومات هم راټول کړي. نو په دې اساس پخپله کتاب ګونګ نه دی، کتاب خپل مطالب لري او یغو د تشریح لپاره او د توضیح لپاره او د زیات تفصیل لپاره ما مواد پیدا کړي.
کوم مواد چې تاسو پیدا کړي دي؟ مثلا له پټې خزانې سره مو هم پرتله کړي دي.
د پټې خزانه، مخزن افغاني، دغه وخت نور کتابونه چې په دې وخت کې لیکل شوي دي، هغه ټول ته ما مراجعه کړي چې د دې سره په مطابقت کې بحث وشي.
لپټی خزانه سره ځینې برخې چې تاسو تطبیق کړې دي، ل تاریخي پلاوه، د تحقیق لپلاوه، ستونزې پکې شته او کنه دقیق دي؟
هیڅ ستونزې نه لري. شیخ مهدی بابا پټی خزانه معرفي کړي او دلته ترغیب مفصل دی. شیخ کاتا په پټی خزانه کې راغلی، دلته ترغیب مفصل دی. بی نیکبخت بالکل په پټی خزانه کې ډیره لنډه یاده شوې، لیکن دلته یې بشپړ سوانی، حتی د مرک تقریبی تاریخی دنده د شیخ قاسم مور ده. د کتاب ټول فشار د شیخ قاسم دی او د ده په کورنۍ دی، نو ځکه په بینیکبخته ډېرې خبرې شوي. او د دې په څنګ کې ډېر نور داسې کسان دي چې هغه د روحاني غورځنګ سره اړه لري یا د یوسفزو د هجرت سره تړلي دي. د دې کسانو ذکر هم راغلی، یعنی دا د پښتنو یو داسې تاریخ دی چې په سلهاوو شجرې پکې راغلي، په سلهاوو نومونه پکې راغلي، په سلهاوو ښځینه نومونه پکې دي. پښتانه خو کوشش کوي چې په کتابو کې د ښځو نوم ونه لیکي، لیکن په دې کې په سلهاوو ښځینه نومونه راغلي چې هغو تصوفي فعالیتونه یې کړي، ادبي فعالیتونه یې کړي، اجتماعي خدمتونه یې کړي. یعنی بیخی یو نوی کتاب دی، یو نوی خبری لري.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
استاد رفیع وی چې د اسرار الافغان کتاب پانی لومړی ځل شاعری او لیکوالی پروین ملال ته تسپارلې وی. لا اغلی ملال څخه به واورو چې د آزادی رادیوی مجلې اوریدونکو ته د دې مهم اثر د مونډلو کیسه وکړي.
اسرار الافغان په کراچي کې ماته د ژوند یو هغه شخصیت او فرهنګي شخصیت د عبدالعلي قرغشتي په نامه اوس وفات دي، خدای دې وبخشي. دا هغه چې وای نو خلونه نو دا ما په هغه باندې زما په نسبت د انصافي دا هغه ماته راوړي. څنګه چې هغه د فارسي سره هم ډیر بلد نه وو او دا نن یې هغه کړي وو، خو نوم یې لیکنې د لاندې چې اسرار الافغان د پای په هغه کې پاڼه کې نو د ماته راوړي ول. دا ته وګوره، د دغه اړیکه لري د پټې خزانې سره. نو ما دا ټول ولوستي. دغه اسرار الافغان په نوم چې دی دا 320 پاڼې وو، او یو بل هغه ورسره وه، یو بل زمیمه د توفه قاسمیه په نوم باندې. اغم د فکر کوم د دوو سو د یو نیم سلو دغه سپمینسکي خو څنګه زما څخه نسته، نو اغم دغه نهونو دا ما اول وستله ګرچې دغه پوټو کاپي هم داسې هغه نه وه ډېره واضح نه وه.
اوس ما دغه غوښتل پوښتنه وکړم، لوستل کېده او کنه ځینې شانې ګونګ
بله بله لوستل کېده، نه خو دقت یې غوښت. بیا که ما تویل چې دا په لاهور کې یوه رساله هم چاپ شوې ده په دغه نوم باندې، نو ما تویل ته دا راته راوړه، ده فکر کاوه زه په اردو باندې نه پوهېږم. مالته دغه عم راوړه، هغه چې هغه راوړله نو بیا ما لاهور ته دغه رساله بیا سعود الحسن روهیله په قوم یوسفزی دی د لاهور په هغه کې دی په دغه ستره محکمه کې، نو ما بیا هغه ته لیک ولیکئ چې زه نور معلومات وکړم د دې په باره کې. بیا هغه ما ته د لیک جواب راواسته و، خو هغه څه خو بل څه نه وه، هغه صرف هغه کم انګریز چې هغه لیکلې ده په دې باندې یوه لیکنه کړې ده، د هغه په هغه باندې د هغه په ماخذ باندې دغه رساله لیکلې وه. هغه اسرار الافغان نه و لیدلې، نو بیا زه د کراچي بیا تقریبا یو کال پسې وګرځېدلم. د کراچي نېشنل موزیم ته ولاړم، د کراچی ارشیف می پسو کتی، نور پوښتنه می وکړلې مال که دا ما پیدا کړي ته دي څه یو کې خو دا نه څه پیدا. نو بیا ما دې باندې ولیکنه وکړله، هغه په الفت نجله کې چاپ شوې ده، دا ما کابل ته راوړه د هغه مقالې سره. هغه زما چې څه پوهه وه په هغه باندې، په هغه معیار باندې د دې هغه هغه مې وکړه معرفي چې دا دغه کتاب دی دغه ځای دی.
رفیع صاحب هم دې ته اشاره وکړه، استاد رفیع هم دې ته اشاره وکړه، خو دا کوم کالو
فکر کوم ما 2012
ستا سو چې کوم شان لدې کتاب راخستی وو؟ کنه دا کتاب خو لا تر اوسه پورې نه دی چاپ شوی. استاد رفیع کار پی کوي، تاسو څه ترې اخستی وو؟ ل دې پټي خزانه په ارتباط کوم مهم ټکی شاس په ذهن کې شته چې په دې کتاب
کې دي؟ دا خو دا هغه څخه را شروع کیږي، مثلا دا د شیخ متی باندې دی، دا کتاب د شیخ متی کتاب خو په هغه باندې دی، په شیخ قاسم باندې دی. نو بیا خو شیخ قاسم خو د هغه اولاد کرازی بنیک یک وقتی زوی دینه پا تا خزانه که چه اقا ده ببین یک وقتی پانوم شاید ده دیگه زوی دی ده شیخ قدم زوی دی و دیگه زوی دی نو ده پرا ده شیخ متی کورنی احوالی دی پا دی که دی چولا اقا دی ده سوتیان دی پیستی لیا پا تصوف که اقا دی. نو بیا ده دی طول کورنی چه ده دی رو شوز و نمان پکشی که دی ده دست شوز و نمان پکشی که دی چه اقا وقتی دی متصوی پیشیدی دی پا پشتانو که به تست رو سپوری ده دست شوز و نمونه نی آوری دلی چه پا تصوف که اقا لری. نو پا دی کتاب کستا او نو ټول په ریوای تو باندې هغه دی، ما حتی دا هغه کتاب وای دی ته د شیخ نظام الدین اولیا فواید الفوات په نوم باندې کتاب، او هغه هم د فکر کوم د دغه څخه روایتونه اخیستي ولزنی.
دا هم په زړه پورې خبره ده چې لږ سره څوک مقایسه کې نه پېژم. دغه معلومات تاسو استاد رفیع سره سپارلې دي چې د پابل کتاب کې هم دې ته اشاره شته؟
خو ما په دغه لیکنه کې لیکلي دي، او دا لیکنه دا اوس ما ته کوم ټلیفون راوکړي زما سره په تماس کې سو هغه احمد ولي اڅکزی چې د دې دا خبره ده هغه کې پورته شوله په فیسبوک کې، هغه رفیع صاحب چې کندهار ته تللی وو. نو هغه مقاله بیا ما ورکړل، ویل ته دا مقاله را پیدا کړه ما تېره کړه، بیا ما هغه مجله پیدا کړه په خپلو کتابو کې، بیا مې هغه د سره ورته مقاله مې ورته هغه کړله، ما احمد ولي ته ورکړه، هغه په انټرنیټ کې هغه کړله، کوټه یې کړله. نو زه نه پوهېږم چې رفیع صاحب به دا لیکنه لوستي یا به خبر شوی.
رفیع صاحب ازادي راډیو ته وویل چې دا مقاله یې لیدلې ده، او د دې په استناد هم د خپل کارونه کې او کارونه مخته وړي دي. مننه.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
په دې خبرونه کې موزا احمد شیبر کوربایم، د ډالۍ په نوم د افغان شاعر امینه فنا په شغ شعر. د امینه فنا تر اوسه یو شعري ټولګه د توبا تر سیوري لاندې په نوم چاپ شوې. ډالۍ
جوان کې دا سی یو څوک خوي چې دردونه درډالې کړی تتر جار طول خوخی کلی دی غمونا در دالی کلی جواند که دا سی یو چوک خوی چی دزرک مات اغزای بی فقط درد حس کوایشی نور دی مخبل نور دی بی جواند که دا سی یو چوک خوی جواند که دا سی یو چوک خوی چی دی سمغم باران کلی چی پا دا سی حال دی پریگ دی چی دی زان تزان حیران کلی جوان که دا سی یو چوک خوی جوان که دا سی یو چوک خوی چی یو زل پا مخدر شی در تموسک شی او بیا شر در نروان شی او ستا جوان ریوتای مر شی جوان که دا سی یو چوک خوی جوان که دا سی یو چوک خوی چی پزرده لکه داغوی که حالا چون را تیارشی در تبل با دا سراغی شوان که دا سی یو چو خوی جوان که دا سی یو چو خوی چه بای للای دی پریزروی دا جوان گل تا دی او بوی خو هغا تری خبر نهی شوان که دا سی یو چو خوی جوان که دا سی یو چوک خوی چی پل دل مر پا پل بی چی رنا دی دشمن دون بی چی تیارو تا دی اجل بی جوان که دا سی یو چوک خوی چی پتا بی حد گران بی عشق دی پاک که ایمان بی او سپی چلی دی ارمان بی جوان که دا سی یو چوک خوی جوان که دا سی یو چوک خوی چی هیت پری خوده نشی زنده هیر و جهان هیر کلی و آغا هیروی نشی جوان که دا سی یو چوک خوی جوان که دا سی یو چوک خوی چی دیزی در نروان شی تا دی اوخ که پسی شینده دی سفر ورطا سان شی که دا سی یو چوک خوی جوان که دا سی یو چوک خوی چی هغت للای جانان شی در دومی نشی در پاتی یاد یز رک جاویدان شی جوان که دا سی یو چوک خوی چی رنا تا دی نجده کلی کلزان دی کلی لده مولا تا دی نجده کلی جوان که دا سی یو چوک خوی جوان که دا سی یو چوک خوی شاعری بده جوان دی کلی برو نغمو تا بده ساشی زندگی بده جوان دی کلی جوان که دا سی یو چوک خوی جوان که دا سی یو چوک خوی دیر دیر چه بدر تیاد کلی شاگردی با درمغا خلی تا بسن برا استاد کلی جوان که دا سی یو چوک خوی جوان که دا سی یو چوک خوی شکر شکر زی لرما تا با دیر چه تری نزدکلم زی مرن تری کوما جوان که دا سی یو چوک خوی جوان که دا سی یو چوک خوی چه لسر گوی فناوی شم ریاب کیه مریده او هغا دور پیر زماوی او هغا دور پیر زماوی جوان که دا سی یو چوک خوی جوان که دا سی یو چوک خوی چه دردونا دردالی کلی تتر جار طول خفه کلی دی غمونا دردالی کلی دی غمونا دردالی کلی جوان که دا سی یو چوک خوی
سالو اونیزه چی دوی گنه چپ شوی وی لنجدی یونیم کال روسته دره مگنه چپ شوی.
د دې ونیزې مرستیال عارف سنم وایي چې د مالي ستونزو له امله د دې جریدې چاپ ځنډیدلی و او اوس یې نیت دی چې په منظم ډول خپره شي. په کابل کې زما همکار لاغلی سنم سره د سالو ونیزې په اړه ژغېدلی.
اغلی سنم، ځانګړتیا کومه موجوده ده لږ تر لږه چې هغه د نورو سره توپیر ولري او تاسې یو نوی شی وړاندې کوي؟
کومې لیکنې او کوم معلومات چې د مخ په دې ټولنه کې تابو ګڼل کېږي او څوک دې ته جرأت نشي کولای چې دا داسې یو څه را مخته کړي او په دې داسې یو څه باندې یا لیکنه وکړي یا بحث وکړي، نو موږ داسې څه ته ځای پکې ورکړی داسې هغه د مخ په ټولنه کې تابو دي، څوک نشي کولای داسې یو څه ووایي او داسې جرأت وکړي. د دې لیکوالان چې دي ټول زموږ خوندې دي، داسې یو څه ته مخ کتنه پکې کړې داسې په نورو چاپي رسنیو کې کتنه شوې ده، خو دومره نه ده پکې شوې. معلومات مو ټول د ښځو دي او د ښځو په اړه، د ښځې او د خاوند د ګډ ژوند په اړه، د ماشوم د روزنې په اړه، همداسې د سنګسار په اړه، او د نجونو د بدو په بدو کې د ورکولو په اړه. او اکثره مو داسې مېرمنې مو د هغې ژوند لیکونه د ښځو د لا هڅونې په خاطر، د مېرمنو د لا هڅونې په خاطر مو د هغې ژوند لیکونه پکې راخیستې دي. نو دوی نورې مو هڅېږي چې د ټولنې لپاره خدمت وکړي او بېلابېل معلومات دي.
اغلی سلام، تاسو وړاندې یادونه وکړه د تابوګانو په اړه باندې چې داسې تابو چې لږ تر لږه د هغې ماتول سخت وي، تاسې د ماتولو هڅه کړې ده، په بدو کې د خور لور ورکول یا لږ تر لږه د ماشوم روزنه یا د بېلابېلو خوړو پخول، هغه مسایل دي چې تقریبا تکراری دي، یعنی په بېلابېلو رسنیو کې په دې باندې لږ تر لږه د دوله سیزې یا له دې نه وړاندې بحثونه کېږي. نوي څه شی دي چې تاسو غواړئ مېرمنو ته وړاندې کړئ؟
نوي دي لکه جنسي ناروغیو په اړه باندې دي، لکه د ښځو د خاوند او د مېرمن د ګډ ژوند په اړه، دا همدا سې ډیرو موضوعاتو ته مو کتنه کړې ده.
هغه لسنم په دې ونیزه کې ادبي برخه هم شته، یعنی ادبیات هم خبروي پکې؟
بله بله، و ادبي برخه هم پکې شته. په دې کې لنډې کیسې چې کومې چې موږ خويندو لیکلې وي، لنډې نو کټړی غاړي هم پښتو د دیتا، مطلب دا د مخ خوندو څخه مې لږ کې تل کلی وي مخترا لګل وي، دا هم پکې چاپو.
عارف سنم وایي چې په سالو نيز کې د جنو او مېرمنو لنډ کیسې هم خبروي. وړاندې پاسادي رډي مچله کې د تل پنوم خپلې ولنډ کیسه هم تاسو ته ما انتخاب کړی ده.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو شهرونو کې د اف ام پر 7.5 صفحه هم نیولای شي.
د خوست یو شمېر اوسیدونکي او د فلم هنرمندان وایي په دې ولایت کې د سینما د نشټوالي له امله د فلمونو د صنعت پرمختګ ټکنی دی او د فلمونو د کتلو او وړاندې کولو لپاره مشخص ځای نشته. دوی لاړوند ادارو د دې ستونزې د حل غوښتنه کوي. نور په دې راپور کې
20 کلن شیرولی فولاد چې د خوست ولایت اوسیدونکی دی، له تیرو 2 کلونو راهیسې فلمونه جوړوي او تر دې مهاله یې په بېلابېلو موضوعاتو 9 فلمونه جوړ کړي. دا وایي په دې ولایت کې د سینما د نشتوالي له امله یې فلمونه بازار نه لري.
اخیری فلم مې جنایت ته، چې دا مې ډېر مشهور فلم دی، د کابل سینما نه وړاندې شوی دی. پکتیکا شو خوست شو، دلته ډېر مینوال لرونه چې سینما شتون ونه لري مینوال به د کومه نشي.
ښاغلی فولاد وایي که افغان فلم او اړوند ادارې په دې ولایت کې د سینما د جوړولو لپاره هڅې وکړي، ورسره به د فلم صنعت هم وده وکړي او خلکو ته به د موثرو او پیغام لرونکو فلمونو په تولید کې هم زیاتوالی راشي. یو شمېر خوستي ځوانان چې د فلم لیدلو مینوال دي، هم په دغه ولایت کې د سینما د جوړېدو غوښتنه لري.
د خوستي ځوانانو دغه غوښتنه ده چې دغه سینمایي فلمونه دلته راوړل شي.
د خوست په ښار کې جوړ شوی د جرګو تلار چې په اخترونو، ملي، مذهبي او نورو ځنګړو ورځو کې پکې غونډې، کانفرنسونه او نور مراسم جوړیږي، یو وخت د فلمونو او تمثیلي نندارو شاهد وو، خو ډېر دوام یې ونه کړ. ښاغلی فولاد وایي څو کاله وړاندې له کوزې پښتونخوا مختلف نارینه او ښځینه هنرمندان رابللي وو، څو په دې تلار کې فلمونه، تمثیلي ټوټې، موسیقي او هنري نندارې وړاندې کړې، خو د دې ولایت د دیني علماو ځینو شوراګانو یې مخالفت وکړ او پروګرام ترسره نه شو. خو فرهنګي فعال قسمت الله همت بیا وایي چې په سینما کې د سالمو هنري او تعلیمي فلمونو د نندارې وړاندې کولو مخالفت باید ونه شي.
په دې برخه کې د فرهنګ لپاره کار شوی وي، د هنر لپاره کار شوی وي، او د سینما له ډګره خوستوال خپل لوبغاړي ولري، خو ولې دې برخې ته توجه نه ده شوي؟ او ځوانان په تېره موږ یې غوښتونکي یو تر څو پر امکاناتو سینما دې جوړ شي، یوانې یو څو دې جوړ شي تر څو خلک له دې برخې مستفید شي.
د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد ازادي رادیو ته وویل چې په خوست کې د جرګو تلار ودانی د سینما لپاره جوړ شوی و، خو د همدې مخالفتونو له امله اوس مهال ترې د جرګو تلار په ډول ګټه اخیستل کیږي. نوموړی وایي تر اوسه کوم چا د سینما د فعالیدو غوښتنه نه ده کړې، خو وایي په دې برخه کې به خپلې هلې ځلې ونه سپموي.
تر اوسه داسې غوښتنه هم نه ده چا ترسره کړي چې په خوست کې د سینما فعاله شي. که کله مونږ تشکیل واخیستو د دې برخې، د سینما د برخې یا د افغان فلم د برخې، نو بیا به د سینما په فعالېدو فکر کوو.
د یادونې ده چې د خوست د جرګو دغه تلار هم شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د همدې تلار په نږدې سیمه کې د پولیسو د ځنګړو ځواکونو پر ودانۍ د موټر بمونو او ډلیز برید په پایله کې تخریب شوی او دا مهال د استفادې وړ نه دی. د خوست د ښاروالۍ ریاست مسؤلین وایي د دې تلار د بیا رغونې لپاره پلان لري، خو په اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
دایمن سره مې اوسه، دریا خان سره مې اوسه، باچا خان سره مې واخلا، سمد خان سره مې واخلا.
دا شخص چې وخت په چکچکو بدرګه کېده دای یولسم کال دی چې غلی شوی. اجمل خټک د 2013 کال د فبروري په ومه وفات شو. د خپل 50 کال عمر لویه برخه په سیاست کې تیر کړه. په دې ډګر کې له پاچا خان نه اغېزمن و. د خدای خدمتګار تحریک غړی و، بیا د نېشنل عوامي پارټي له مخکښانو څخه و. د ژوند شل کال یې په افغانستان کې هم تیر کړی دی. د ده پر شعر هم سیاست وزیر غوړولی دی. د غیرت چیغه کتاب کې د خپل خاورې د ازادۍ لپاره حماسي شعرونه ویلي دي. په ادبي ډګر کې د ده 14 کتابونه او 13 رسالې چاپ شوي دي. اجمل خټک د خپل ژوند په وروستیو کې چې صحت یې ښه نه و په خپل ژوند لیک پوخت و. شایي په دې کتاب کې د افغانستان او سیمې د وروستۍ نیمې پیړۍ له په زړه پورې رازونو پرده جګه شوي وي. یو شمېر ناقدان وایي سیاستوال د تاریخ جز کیږي او تاریخ د هنرمند برخه ګرځي. مثلا وایو د خوشحال خټک په زمانه کې داسې شوي و. وړاندې د تله په نوم لنډه کیسه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
په لړ کې مې زړه کېده لکه مرغۍ وزرې وکړم. سترګې مې نن شاوخوا سمه نه ویني. نور کله به په پارک کې سهار خلک ښکارېدل چې منډې وهي. لږ ورو شوم. هغه نجلۍ چې کله یې برک سور کله یې تک سور کمیس اغوستی وي زما تر څنګ تېره شوه. لاس یې پورته کړ، پسې تیز شوم. لکه په سمندر کې چې مرغه په کښتۍ پسې شي، ورنژدې شي ورنژدې شي، زړه یې وشي چې کښېني، خو بېرته له ویرې وسر ټپ وهي هسک شي. د دوی کور به چېرته وي؟ ستایي د دوی په کور څه؟ ورو شوم. راځه ورته ووایه په دې لړه کې تیزه مسخله، وبه پرځې خوش به شې. ورګړندی شوم. درې لارې ته ورسېدم. ښي لاس ته وګرځم که چپ ته؟ پرون دا چپ لاس ته تاو شوه. هغه ورځې بیا دې بلې خوا ته تېره شوه. ښي خوا ته ګړندی شوم. چې څومره تېزېدم دید مې کمېده. راوګرځېدم، د درې لارې دې بلې خوا ته مې منډه کړه. دا ورکه شوه. تشیو ته مې لاسونه ونیول. سانیولی د کور په لور رهي شوم. سبا چې هوا رڼه شي خبرې به ورسره وکړم. څه پلمه به کوم؟ نن خو لا د لړې خبره ده. د کوټې په منځ کې کړوپ ودرېدم. نن مې تر نورو ورځو 15 دقیقې ډېرې منډې وهلې دي. د خولو بوی مې حس کړ. تشناب ته تېر شوم چې شاور وکړم. پاینه که می ده شقیقو پر سپین و ویشتو پات تور ویشتا را بر سیر کرل خو سپین نپوریدل ده تشناب لکڑکی می کچی تا وکتل ده سرک ده غاری چراغ لامر نره بلڑکی خپشکاری لکرون ما شام چی چاشم لگولی وی خو ما شام نده ده اکشن بی سهار ده تربل راوی ادبی مجلې مو زحمت شیبر په خدای سپارم شدیوی
مننه چی ازادي راډیو اورید.